دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو پر نیټې او پر ځای بحث روان ده. د وزارت ویاندي ناجیه انوري په یو لنډ ویډیوي پیغام کې ویل دي چې د افغان حکومت پلاوی خبرو ته چمتو دی. میرمن انوري امریکا جغ ته ویلي چې د کرونا وبا له امله به غونډه د ویډیو کانفرنس له طریقه راوبلل شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو پر شرط امریکا جغ ته ویل دي چې بین الافغاني مذاکرات به د رواني جون میاشتې له 14 نتر 13 نیټې پورې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر ویل دي چې د پوز نه د بلوا ضد عملیاتو لپاره د کار اخیستلو مخالف دی. هغه قانون چې د امریکا د متحدالاتو جمهوریت ته واک ورکوي چې د هیواد دننه د پوځي قوت نه استفاده وکړي. مارک اسفر د چهارشنبې په ورځ په دفاع وزارت کې په وینا کې وویل چې دغه قانون د وروستي انتخاب په توګه یوازې سخت بیړني حالت کې پلي کیږي او دغه پر وینا امریکا اوسمهال د دې قانون پلي کولو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ د تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په نتیجه کې خبرداری ورکړ چې د داخلي تروریستي عمل د درولو لپاره به د ټولو پوځي او غیر پوځي فدرالي منابونه کار واخلي. په امریکا کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل سوي دي چې یو امریکایي تورپوستی جارج فلوید د مینیسوټا ایالت په مینیاپولس ښار کې د پولیسو په توقیف کې مړ سو. په امریکا کې پولیسو په دې تیرې اونۍ کې شاوخوا 9300 مظاهرچیان نیولي دي. د امریکا تقریبا په ټولو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او دغه راز د شپې د 9 بجو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو هم بندیز لګېدل دي، خو بیا هم مظاهرچیان په ځینو ځایونو کې راټول سوي او د بندیزونو پروا نه کوي. د امریکا حکومت ویل دي چې د جون د میاشتې له 14 څخه د چین امریکا ته د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه بندیږي. دغه تصمیم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ترانسپورت وزارت لخوا اعلان سو چې په حقیقت کې د بیجنګ د هغه اقدام په غبرګون کې سوی چې له امریکا نه چین ته پروازونه بند کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافرو د پروازونو د موافقې نه پر سرغړونو تورن کړي او ویلي دي چې امریکا ته د چین د ټولو هوایي شرکتونو پروازونه بندیږي. دا کرونا وایرس د وبا د خپرېدو وروسته متحده ایالاتو چین دغه وایرس منشا وګڼله او چینی مقامات د کړکیچ په هکله د معلوماتو په پټولو تورن کړي. دا کار د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د چین سفارت تر اوسه دې موضوع ته د غبرګون لپاره د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د هانګ کانګ مشر کیری لم د چهارشنبې په ورځ وویل چې د چین مرکزي حکومت پلان لري چې هغه امنیتي قوانین ختم کړي چې غواړي پر هانګ کانګ پلي کړي. لبلې خوا د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن ویل دي که چین پر هانګ کانګ باندې امنیتي قوانین تحمیل کړي، هیواد به د هانګ کانګ د خلکو تر څنګ ودرېږي. د هانګ کانګ مشر کیرلم بیجنګ ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د چین مرکزی حکومت نه غواړي چې په هانګ کانګ کې د امنیتي مقرراتو له پلي کولو نه تیر شي. میرمن لن دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هانګ کانګ کې د چین تازه امنیتي مقررات د امریکا د متحده ایالاتو، برتانیې او په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو له سختو انتقادونو سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی دی که په عاجله توګه د نغدو پیسو مرسته ونیسي دغه اداره به مجبوره سي چې په یمن کې کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپله مبارزه بنده کړي. ملګرو ملتونو د هیوادونو نه غوښتي دي چې د جون نه نیولې تر دسمبر د میاشتې پورې دغه اداره 2.1 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې د عربي نړۍ د ټولو نه بېوزله هیواد کې د کرونا وایرس سره مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو ویل دي چې تر اوسه په راټولو شوو پیسو کې 1 میلیارد ډالر کم دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو چارواکو په یمن کې وضعیت د اندېښنې وړ بللې او وایي چې په یمن کې ستونزې دومره ډېرې دي چې شماري نشي کېدی. په یمن کې دا څو کاله کېږي چې جګړه روانه ده. سلګونه زره کسان پکې وژل شوي، په میلیونو نور بې کوره شوي او د هغه ملک اقتصاد او زیربناوې هم پکې تباه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په یمن کې فارو 500 کسانو کې 40 کسان یې مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه خلک کېږي. ملګرو ملتونو وایي داسې وخت چې د کرونا وبا خپره شوې په یمن کې 10 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په یمن کې د کرونا لومړنۍ مثبته پیښه د اپریل په میاشت کې ثبت شوه، خو اوس دا مرض د ملک په ټولو خواوو کې خپور شوی. د ملګرو ملتونو مشر وایي چې په یمن کې جګړې د هغه ملک روغتیایي نظام له منځه وړی او خلک ډېر بېوزله دي. او په یمن کې په سلګونو کسان د کرونا په مرض اخته شوي او خواهي چې نور به هم زیات شي. ملګرو ملتونو ویلي په یمن کې د کرونا د وایرس نه معلومولو لپاره د معاینې چارې هم بې خونده دي او ممکن چې ګڼ شمېر خلک به په کرونا اخته شوي.
برازیل ویل دی چې د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا په یو ورځ د کورونا وایرس د مړو یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د روغتیا وزارت ویل دی چې څلورویشت ساعتونو کې دغه وایرس 1202 کسان مړه کړي دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تایید شوي مثبتې پیښې د 500 میلیون څخه هم زیاتې شوي دي. دغه شمېر د امریکا وروسته تر ټولو زیاتې دي. په امریکا کې تر اوسه 1.8 میلیون کسان دغه وایرس نیولي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون ویل دی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تر اوسه 6.4 میلیون کسان نیولي دي او بلې خوا تر اوسه 3,80,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي. په دغه کې تر اوسه 1,60,000 څخه زیات کسان یوازې په امریکا کې مړه دي. دغه وایرس تقریبا 2 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا سو، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس د نړۍ 196 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی. د سوریې حکومت وایي چې د امریکا لخوا تازه لګول شوي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی. حکومت ویل دی چې د امریکا دا کار به د سوریې د ولس کړاوونه نور هم زیات کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویلي کوم لایحه چې له مخې د امریکا کانګرس د سوریې په حکومت بندیزونه لګولي د دروغ په اساس جوړه شوې، بې اساسه ده او د سوریې د ولس د دښمنانو لخوا جوړه شوې. دغه لایحه چې د سوریې د ملکیانو د خوندیتوب سیزار د قانون په نامه یادیږي په کانګرس کې د ډسمبر په میاشت کې منظوره شوله او سر د همدې میاشتې نه د اعتبار وړ ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم دغه لایحه امضا کړې ده او په قانون یې بدله کړې ده. په لایحه کې د سوریې په حکومتي عسکرو او نورو هغو کسانو بندیزونه لګول کیږي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې یې سرغړونه کړې دي او په دې جګړې کې د جنایي جرمونو د تحقیقاتو غوښتنه هم پکې شوې ده.
دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو په ډیرو ښارونو کې د جورج فلوید د مرګ په ضد او عدالت غوښتنې مظاهرې روانې دي. جورج فلوید څو ورځې مخکې پولیسو ونیو او یو پولیس افسر یې پر ستونې د څو دقیقو لپاره خپل زنګون کښېښود. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې د سه شنبه په ماښام مظاهرو دوام درلود او خلکو د پولیسو په قید کې د جورج فلوید د وژل کېدو له امله خپله ناهیلي او قهر څرګند کړ.
جورج فلوید د یو حیوان په څیر ووژل شو. موږ ستومانه شوي یو. دا یو نورم دی، دا کومه نوې خبره نه ده. دا په حقیقت کې هغه څه دي چې روان دي، دا تر سره کیږي. موږ په همدې خاطر دلته یو چې ووایو نور ستومانه شوي یو.
دا لاریونونه اصلا د هغو کسانو لخوا جوړیږي چې سوله ییز لاریون غواړي او شمېر یې هم تر هغو کسانو زیات دی چې تاوتریخوالو ته لمن وهي. که څه هم د لمر له لوېدو وروسته یو شمېر مظاهره کوونکو د غلاو او ورانیو په کولو سره ګډوډي رامنځته کوي، خو د هیواد په اکثریت سیمو کې مظاهرې سوله ییزې وې او د مختلفو نژادونو وګړو پکې ګډون کړی و.
په دې هیواد کې تور پوستانو هیڅکله د قانون له مخې برابر خوندیتوب نه درلود. هیڅکله کله چې زما مشران زامن جامع اغوندي او بهر وځي، زه د هغوی په اړه کومه ویره نه لرم، خو که هغوی تور پوستي وي نو دلته هر مور خپل اولادونو ته اندېښمنه وي. په ځانګړي ډول تور پوستي نارینه. دا غلطه ده، دا عادلانه نه ده.
اکثریت مظاهره کوونکي د تاوتریخوالو پر ځای په دې لټه کې دي چې د نژادي تعصب قضیه څنګه پر مخ بوزي. بل خو د جورج فلوید رور هغه ځای ته ولاړ چیرې چې ټوله کیسه له هغه ځای پیل شوې ده. هغه د آرامۍ اصولي غږ وکړ.
راځئ چې دا حالت بدل کړو، راځئ بدل یو کړو، راځئ لطفاً دا کار په سوله ییز ډول سره پر مخ بوزو.
مظاهره کوونکي د نیویار په ګډون په یو شمېر سیمو کې د شپې ګربندیز ته پام ونه کړ او لاریونونه یې وکړل. یو شمېر منتقدین وایي کلیسا ته د ټرمپ د تګ په هدف د قانون د تطبیق کوونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته نږدې د سوله ییز لاریون د تیت او پره کولو اقدام له هغه ټولنې سره مرسته نشي کولی چې عدالت غواړي او غواړي پر خپلو زخمونو مرهم کیږدي. مظاهره کوونکو په واشنگتن ډي سي کې د تور پوستو ژوند مهم دی او دوی نور مه وژنئ د شعارونو په ورکولو سره خپل اعتراض څرګند کړ. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه د یو پولیس لخوا ووژل شو او له هغه وروسته په ټول امریکا کې پراخي مظاهرې پیل شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د کابینې نوی غړي معرفي کوي. ارګوایي هغه کسان چې ګمارل کیږي تخصص او تعهد لري، خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې کومي مقرریانې چې تر دې مهاله تر سره سوي دا ښیي چې کابینه به تر ډیره سیاسي اوسي. نور حال د کابل څخه د لیمینیازي په دې رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي توافق وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د کابینې نوې غړي معرفي کوي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینبال امریکا غږ ته وویل چې یا د کابینه بل ټول افغانستان استازي توب وکړي او مسلکي وړ کسان به معرفي شي.
حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په سلاو مشورو پرخو سلاو مشورو باندې ټاکل کیږي.
تر دا مهاله د صنعت او سوداګرۍ مخکینی وزیر اجمل احمدی د افغانستان بانک د نوماند رئیس پتوګه، محمود کرزی د خار جوړولو او زمکو د نوماند وزیر پتوګه، احمد جاوید عثماني د امروختیا د نوماند وزیر پتوګه، محمد حنیف اتمر د بهرنۍ چارو وزارت د نوماند وزیر پتوګه او حسینه ساپی د خوځو چارو وزارت د نوماند وزیر پتوګه ټاکل شوی دی. د سیاسي هوکړې پر اساس د کابینې غړي به 50% د محمد اشرف غنی او 50% به د عبدالله عبدالله لخوا وټاکل شي. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ټیم امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د دوی لخوا کوم کس کابینې ته نه دی معرفي شوی. د دغه ټیم یو غړي امریکا غږ ته په ریپورت کې د نوم د نه یادولو په شرط وویل تر اوسه چې کوم کسان ټاکل شوي ټول د جمهور رئیس غنی لخوا دي او د دوی ټیم د سولې په پروسه کې د مصروفیتونو له وجې نه دی توانېدلی د کابینې لپاره څوک معرفي کړي. په همدې حال کې د سیاسي علوم استاد اکرم معرفي امریکا غږ ته د نوې کابینې جوړېدو په اړه وویل
یو شمیر د دوړو طرفونو په کنټرول کې نه دي. یو شمیر کسان امکان لري د سیاسي فشارونو، همکارۍ او ټیمي ملګرتیاو لپاره معرفي شي، مخصوصا هغه کسان چې په خوا یې ښه تجربه او پس منظر نه درلود. حتی یو شمیر تورونه هم پرشته.
د افغانستان د نوي حکومت را جوړېدو څخه نږدې څلور میاشتې وړي، خو لا هم د کابینې غړي نه دي معرفي شوي. د ملي وحدت حکومت د کار په جریان کې د کابینې زیاتره غړي سرپرست پاتې شوي وو چې د همدې لپاره یاد حکومت باندې نیوکې کېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د پیژندل سوي دینی عالم او د پوهنتون استاد محمد ایاز نیازی وژنه په پراخه کچه وغندل سوه. طالبانو هم دغه برید ستر جنایت بللی دی، خو د جمهور رئیس غنی مرستیال امر الله صالح وایي چې طالبان په دغه برید کې لاس لري. هغه وایي دا طالبان دي چې په افغانستان کې په مسجدونو کې د ځانمرګو او دینی عالمانو د وژنې بنسټ ایښی دی. د ښاغلي نیازی د جنازې درنښت د جمهور رئیس غنی په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورغلي وه. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې مسجدونه د عبادت او مینې ځایونه دي، نه د تاوتریخوالي او مارک. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د وزیر اکبر خان د مسجد پر امام او د کابل پوهنتون پر استاد ډاکټر حیاس نیازی باندې تیر شپه په همدغه جمعات کې برید وسو چې ورسته یې پروختون کې د ټپونو له عمله سا ورکړله. دغه برید په افغانستان کې په پراخه کچه غندل سوی دی. د افغان حکومت چارواکو او عوام افغانانو دغه برید غندلی دی. طالبانو هم پر دغه برید خواشنی ښودلې ده او دغه برید یې غندلی دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان په یو دوو کرښو غندنه باندې د دغه برید له مسؤلیته ځان نسی خلاصولی.
اگر طالبا بپذیرند و نپذیرند و ای کار
که طالبان و منی او کنا داد ترهگر و دلو کار ده چه طالبان پس سر کی دی. هیڅ څوک به له ترهگر و دلو تیار ندی چه ډاکټر ایاز غونده علمی، دعوتگر او مهم شخصیتونه لمنځه یوسی.
ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزیر په مشرۍ یو شپږ کسیزه پلاوي ته دنده سپارلې چې پر ښاغلي نیاسي او لمونځ کوونکو د پرونی چاودنی هر اړخیزې څېړنې وکړي. ولسمشر غنی چې نن د ښاغلي نیازي جنازې ته د درنښت لپاره تللی و پر طالبانو غږ وکړ چې د تیر اختر اوربند ته دوام ورکړي او له افراطي ډلو ځان جلا کړي. تیره میاشت هم په کابل او ولایتونو کې داسې بریدونه او هدفې وژنې ترسره سوې چې چا یې مسؤلیت نه دی منلی. شنونکي وایي که طالبان له جګړې لاس واخلي نورې ډلې هم فعالیت نسي کولای.
د نوربان په موده کې دوی ثابته کړه چې کله دوی جګړه نه کوي نو جګړه نه کېږي. هغه وخت کې بیا هېڅ ترهګر ډله په افغانستان کې برید نه کوي. کله چې د نوربان موده ختمه شي بیا بیا به ترهګریز فعالیتونه پیل شي، هغه د داعش په نوم باندې، کله د طالب په نوم باندې، کله د نورو ترهګریزو ډلو په نوم باندې. او افغانان په مختلفو ځایو کې بنسټونه، دیني علما، مخبري هستۍ هغه په نښه کېږي. معنا یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې بستر، په افغانستان کې د جګړې ټول چتر هغه طالبانو اماده کړی ده.
د ښاغلی نیازی پر مړینه غمجن دینی عالمان، د هغه زده کوونکي او مینوال ډله ډله د وزیر اکبر خان جماعت تر روان دي. دغه کسان له افغان حکومت څخه غواړي چې پر ښاغلی نیازی د چاودنې سمه څېړنه وکړي او د نورو دینی عالمانو امنیت ته تدابیر ونیسي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید په تړاو یې دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې روانې دي.
دولت 7% باید روی اسی
پر دې باید دولت سل په سلو کې کار وکړي، د حقیقت موندنې کمیټې جوړې کړي چې هغوی باید په رښتینی ډول سیړنې وکړي، مجرم پیدا او د افغانستان خلکو ته روښانه کړي.
تر مولوی محمد ایاز نیازی وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ګڼ هغه دنیا عالمان چې د افغان حکومت ملاتړي بلل کېدل او له حکومت سره د روانې جګړې مخالفت یې کاوه، د وسلوالو په بریدونو کې پنهشه سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تیره شپه د کندوز ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر په کابل کې او د دغه ولایت د قلعه زال ولسوال پا کندوز کې د کورونا وایروس د ناروغي له امله سا ورکړه. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
د کندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادی نن چهارشنبه امریکا غږ ته وویل چې د کندوز د امنیه قماندان جنرال عبدالرشید بشیر چې څه موده وړاندې د دندې پر مهال پر کورونا وایروس اخته شوی و په کابل کې بستر و او بیګا شپه یې د دغه وژونکي وایروس له امله سا ورکړي. د قندوز د امنیه قماندانۍ مطبوعاتي دفتر هم د دغه ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالرشید بشیر مړینه تایید کړې ده. د دغه دفتر د معلوماتو پر اساس جنرال بشیر د تیرو نهو میاشتو را په دې خوا د قندوز امنیه قماندانو او تر هغه مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیه قماندان په صفت دنده ترسره کړې ده. عصمت الله مرادی وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د قلعه زال ولسوال فهیم قرلوق هم قندوز کې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره په نوي جوړ شوي روغتون کې سا ورکړه. مرادی زیاتوي چې دغه دواړه دولتي چارواکي د دندې پر مهال پر کورونا وایروس اخته شوي وو. په قندوز کې تر دې مهاله د کورونا وایروس له امله شپږ تنو سا ورکړي او 133 تنه نور په دغې ناروغۍ اخته دي. د قندوز عام خلک بیا وایي چې د کرونا د ناروغانو شمیر تر دې زیات دی، خو اکثر خلک د معایناتو او بستر کېدو لپاره روغتون ته مراجعه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا د آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، لتیرو شپږ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کرونا وایروس دوبا خپرېدل د دغه هیواد په عوایدو کې د شاوخوا 45% کموالی لامل سوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ملي عوایدو د زیاتوالي لپاره د کرونا وایروس د وبا په مهال د عایداتو بدیلې لارې ولټوي. په دې باره کې زموږ همکار ممتاز بهیر راپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزارت لخوا په تیر شپږ میاشتو کې دغه هیواد د اوایدو راټولولو او د بودیجې د مصرفولو په تړاو خبر شوی معلومات خي چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله د اوایدو راټولولو او د بودیجې په مصرفولو کې کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د چهارشنبه په ورځ امریکا غته وویل چې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې تر اوسه 1.1 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله څه باندې 12 میلیارد افغانۍ کموالی پکې راغلی دی. د ښاغلي مسجدی پر وینا نږدې 26 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او څه باندې 15 میلیارد افغانۍ له مالیاتي او غیر مالیاتي سرچینو څخه راټولې شوې دي.
دلایل واضح دي. په هیواد کې د وبا کورونا راغله، مرض راغی او سرحدات وتړل شول. دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرېدل او یا هم نیمه ودرېدل، نو دا ټول باعث دې شول چې موږ په خپلو عوایدو کې کموالی ولرو. دا مسله موږ ته واضح وه.
ښاغلي مسجدی دغه راز وویل، په روان مالي کال کې دولتي ادارو تر اوسه خپل څه باندې 115 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 18 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6.6 میلیارد افغانۍ کموالی پکې راغلی دی. د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس د عادي بودیجې د مصرفولو کچه نږدې 15% او د پراختیایي بودیجې د لګولو کچه څه باندې 6% ته رسیږي. د ښاغلي مسجدی پر وینا، په روان مالی کال کې د یو شمیر پراختیایي پروژو د کارونو ودرول د بودیجې د مصرفولو په کچه کې د کموالي لامل شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا له خورېدو وروسته افغان حکومت له دغه وایرس سره د مبارزې لپاره د مالی سرچینو د موندلو په موخه د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د خپلو 15 پراختیایي پروژو د تطبیق چارې ودرولې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د کورونا وایرس نړیوالې وبا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ټکنی کړي چې ورسره د هیوادونو په عوایدو کې هم کموالی راغلی دی. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا له امله د رامنځته شوي وضعیت د دوام په صورت کې به د افغانستان د عوایدو کچه لا پسې راټیټه شي. ښاغلي محمدی ټینګار وکړ، اوسنی وضعیت ته په پاملرنې چې پر وینای سوداګري او ګمرکي فعالیتونه د پام وړ محدود شوي، افغان حکومت باید د عوایدو د زیاتوالي لپاره بدیلې لارې ولټوي.
حکومت کولی شي چې د خپل عوایدو زیاتولو لپاره دلته ملي قرضه واخلي، په دې معنا چې د قرضې اسناد نشر کړي، د خلکو نه پیسې واخلي، دا مصرف کی او بیا وروسته دوباره خلکو ته دغه پیسې ورکي. دوه مقدم دا دی چې باید د افغانستان بودیجه چې کله جوړېدله دغه شرایط په نظر کې نه ونیول شي. دغه بودیجه یو دوباره کتنې ته ضرورت لري ترڅو واقع بینانه بودیجه جوړ شي. په دغه واقع بینانه بودیجه کې یو تعداد زیاتې پیسې باید د کورونا ویروس مبارزې ته مختص کړل شي.
ښاغلی محمدی دغه راز په اوسنیو شرایطو کې د غیر ضروري پروژو د تطبیق د چارو ودرول او د دولتي شتمنیو پلورل نورې هغه لارې یاد کړې چې له مخې افغانستان خپل عواید زیاتولی شي. په عین حال کې افغان حکومت له کرونا وایرس سره د اغیزمنې مبارزې، د ملي عوایدو د راټولولو څرنګوالي او د بهرنیو مرستو او د افغانستان د روان مالی وضعیت د سم مدیریت لپاره د روان کال په ملي بودیجه کې یو لړ تعدیلات راوستي او ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې د تایید لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند د پخوانی سناتور جو لیبرمن او د امریکا د پوز د رئیس ارکان د پخوانی مرستیال ستر جنرال جیک کین په قلم یو مقاله چاپ کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خواس کړې ده چې له افغانستان نه د امریکایي عسکر نه راوباسي. سناتور جو لیبرمن د 1909 میلادي نه تر کال 2013 پورې د سنا د مجلس غړی و. دواړه دا وخت د واشنگتن د جنگ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مدیره هیئت غړي دي. لیبرمن او جنرال جیک کین لیکي په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لګیا دی په دې باندې غور کوي چې آیا امریکا سکار خپل ټول عسکر له افغانستان نه راوباسي او کنه. خو که دغه کار وکړي، دا به د هغه دښمن په وړاندې د شرمناکې تسلیمۍ او ناکامۍ په معنی چې تر زیاته حده پورې موږ ورته په جنگ کې ماتې ورکړې، دا به په خپل ذات کې یوه خطرناکه اشتباه وي. د مقالې لیکونکي په دې باور دي چې د امریکا پوځ دا وخت په افغانستان کې د هغو جاني دښمنانو په خلاف جنګیږي چې اوس هم د امریکایانو د وژلو لپاره پلانونه طرحه کوي. د پولیسو رول نه لوبوي او نل افغانانو سره د ملت په جوړولو او آبادولو کې مرسته کوي. کله وخت نه مخکې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوستل شي، تاوان به یوازې افغانانو ته ونه رسیږي، بلکې اصل نقصان به امریکایانو ته رسیږي او عواقب به هم مونږلو. متحده ایالاتو خپل عسکر په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د دې لپاره واستول چې القاعده ماته کړي او له دغه هیواد نه وباسي، ترڅو په راتلونکي وخت کې بیا په متحده ایالاتو باندې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه پلان طرح نه کړي. د مقالې د لیکونکو په باور متحده ایالاتو دغه هدف په 2002 میلادي کال کې حاصل کړ. په دې لټه کې ده چې په څه قسم له افغانستان نه ځان راوباسي. په دې شرط باید متحده ایالات له افغانستان خپل عسکر راوباسي چې نه القاعده او نه اسلامي دولت یا داعش په دغه هیواد کې خوندي اډې ولري. جنگ په دوران کې یو لړ اشتباهات او غلطیګانې شوي دي. د دې مقالې لیکونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجوده رول محدود او روښانه دی، صرف له طالبانو سره په جنگ کې د حکومتي عسکرو ملاتړ کوي. جولی برمن او متقاعد ستر جنرال جیک کین په دې مقاله کې لیکي چې متحده ایالات د افغانستان د جنگ په داسې پلپلندې کې نه نښته چې حتما باید ځان ورنه خلاص کړي. که څه هم چې جمهور رئیس ترامپ ژمنه کړې که د عسکرو له وتو وروسته پر امریکا باندې بیا حمله وشي، امریکا به بیرته خپل عسکر هلته ولیږي. خو د مقالې د لیکونکو په باور افغانستان له څلورو خواو نه د وچې پورې تړلې ده او خطرناکې سیمې د سمندر نه 200 کیلومتره لرې پرتې دي. ژورې درې او دنګ دنګ غرونه لري چې په زرهاو فوټه ارتفاع لري. القاعده په خلاف جنگ هغه وخت ممکن دی چې متحده ایالات هلته خپلې نظامي اډې وساتي. د مقالې لیکونکي وایي چې افغانستان ته به د دویم ځل لپاره د امریکایي عسکرو مصارف له حده لوړي او هغه ناکامه تجربه په افغانستان کې بیا تکرار نه کړي چې څو کاله مخکې په عراق کې تکرار کړې وه. عراق ته د امریکایي عسکرو لیږل ځکه آسانو چې امریکا په کویت کې پوځي اډې لري. مسافه هم کمه ده، خو افغانستان ته د عسکرو د لیږلو او نظامي اکمالاتو لپاره متحده ایالات په بشپړ توګه په پاکستان باندې متکی دي چې لارې بې اعتباره او خطرناکې دي. د مقالې لیکونکي په پای کې جمهور رئیس ترامپ ته دا مشوره ورکوي چې له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو له پروسې نه صرف نظر کول اسان دي او پوس کولی شي چې د القاعدې سره وجنګېږي. تر اوسه پورې د امریکا د عسکرو تلفات کم دي او په راتلونکي وخت کې به هم کمی. دواړه ښاغلي ټرمپ ته مشوره ورکوي چې جناب جمهور رئیس په غیر ضروري ډول په امریکایي ځواکونو باندې شرمونکې ناکامي او تسلیمي مه تحملوه. د یوې ډېرې مهمې جبهې نه له وخت نه مخکې مه راوباسه. موږ هم دا خبره منو چې له تل لپاره موږ په افغانستان کې نشو پاتې کېدی او نه د افغانانو سره د ملت په رغولو کې مرسته کولی شو او موږ د دې لپاره هلته تللي هم نه وو. خو هر څومره چې ضروري باید موږ هلته پاتې شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.